ستړي مسي وخت د ماجګر 15 بجې سوینند جمعې ورځ د 2019 میلادي کال د مارچ 3 نیټه ده. د مشالې د نن ورځې 9 ساعته خبرونو په ورستۍ خبرګړې کې مزا عبدالحق کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بیاست. د قبایلي سیمو سوات، بلوچستان، افغانستان او امریکا په اړه رپورټونه، مرکې او څېړنې لرو. د پاکستان سیمې او نړۍ مطبوعاتو ته کتنه هم کوو. خو په پیل کې به مایک شاهین بونیری ته وسپارم چې د دې وخت خبرونه وړاندې کړي.
نومبر دی وخت مهم خبرونه. د پاکستان ملتوال ګوندونو مشران وایي د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړي دي. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي 19 کاله وروسته د لومړۍ سرشمېرنې دپاره تیاری کوي او وسلوالې ډلې القاعده په شام کې په ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر وجنه تایید کړی. د پاکستان ملتپال ګوندونو مشرانو ویلي د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړي دي. د عوامي نېشنل ګوند او قومي وطن ګوند مشرانو د اصلاحاتو اعلان مبهم او د اندېښنې وړ بللی. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ هم تیر ماښام مشال لیډو ته ویلي د کابینې پریکړه یو اړخیزه او له قبایلو او پښتنو سره د دښمنۍ په معنا ده. مشال لیډو سره د خبرو په وخت قبایلي ولس د اصلاحاتو په اړه بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي.
دا ډیره خوشحالي خبره ځکه چې قبایل د یو سل او د دیرشو کالو د ظالمانه نظام افسیار لاندې ژوند کولو اوس به دا قبایل د دغه غلامۍ نه خلاص شي.
مونږ ټول ډیر خوشحال یو په دا خبره باندې چې افسیار د خاتمې اعلان وشو. خو داسې نه چې د رواج چکه دوی راولې سي نه چې دا یو بدترین شی راشي.
تیر ورځ د پاکستان کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز خبري غونډې ته ویل په 15 کلونو کې به قبایل د پاکستان په قومي بهیر کې داخلوي. راتلونکي کال به د قبایلو ولس د خیبر پښتونخوا اسمبلی ته خپل استازي وټاکي. اف سي آر به ختموي او په قبایلو کې به بلدیاتي انتخابات کوي. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده. نوموړي تیر مازدیګر په ډېر اسماعیل خان کې خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم په اصلاحاتو کې د ده دریز په نه شاملولو له ده سره دوکه کړې ده.
د وفاقي کابینې لخوا د قبایلي سیمو په اړه فیصلې ردوم. دې کې د دوکې نه کار اخیستل شوی دی او د قبایلي سیمو د ولس سره هم دوکه شوې ده.
خو د جماعت اسلامي یو مشر او د خیبر پښتونخوا سینر وزیر عنایت الله تیر ماښام د اسمبلی تر غونډې وروسته مشال لیډو ته وویل د اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې اعلان د قبایلي ولس او سیاسي ګوندونو بریا ده. د پاکستان د شماریاتو اداره وایي 19 کاله وروسته د لومړۍ سرشمېرنې تیاری کوي. د ادارې مشر آصف باجوا تیر مازدیګر وویل د سرشمېرنه به د مارچ په میاشت کې پیلېږي. دوی وویل د پاکستان پوسټ ته د سرشمېرنې کوونکو د امنیت دنده سپارل شوې ده. د پاکستان سیاسي مشرانو د سرشمېرنې په اړه اندېښنې ښودلي دي ځکه چې له دې سره په صوبایي آبادیو کې بدلون ښایي د ځینو چارواکو اثر کم کړي. په 2015 کال کې نړیوال بینک اټکل کړی و چې د پاکستان آبادی 1.9 میلیونه ده. نن په سوات کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهره ته د وینا پوخ سیاسي مشرانو ویلي چې د سند او پنجاب صوبو کې پولیس پښتانه مزدوران او کاروباریان زوروي او د ترهګرۍ پر ضد د جګړې په نوم جیلونو ته اچي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو ځایي مشر ډاکټر خالد محمود په دغه اړه مشال لیډو ته وویل
د پنجاب د حکومت داسې مداري جوړېږي چې هغه باقاعده طور باندې هلته کې یو آواز پورته کړي او دا وایي چې رونه پنجابې بلوچې سندي دا رونه دي او دلته هر سړي ته باقاعده طور باندې اجازت ته چې هغه دلته خپل کاروبار په اسانه باندې کولی شي او هغه به باقاعده طور باندې تحفظ وي.
تیر اونۍ د پنجاب صوبې د قانون وزیر رانا ثنا الله مشال لیډو سره په مرکه کې ویلي وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو کې د رنګ، نسل او ژبې په بنیاد توپیر نه کوي او د ټولو پر ضد یو شان کاروایی کیږي. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلي دي د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپاین په اړه له پلټنو څخه ځان لرې کوي. نوموړي د کمپاین پر وخت د روسیې له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکي انتقاد سره مخامخ دی. سیشنز بیګا په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویلي د پریکړه کړې چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ د کمپاین په اړه له اوسنیو یا راتلونکو هر ډول پلټنیزو موضوعاتو څخه لرې کړي. د امریکا مرستیال لوی سرنوال ډینا بینټي به اوس د پلټنو چاري پر مخ وړي. وسوال ډلې القاعده په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وجنه تایید کړې ده. تیر ماښام د دې ډلې د مغرب او عربي ټاپووزمې سانګو په بیان کې ویلي چې نوموړی په یو ډرون برید کې د اتل په توګه وژل شوی دی. القاعده د مصري وجنه د امریکا یو نوی جرم بللی دی. بیان وایي مصري یو کم شپېته کلن و په مصر کې زیږېدلی و. د القاعده پخوانی غړی و او د ډلې تر مشر ایمن الزواهری وروستو دویم لوړپوړې قومندان و. ماسکو وایي شامی ځواکونو له اسلامي دورې ډلې څخه د پالمیرا تاریخي ښار بیا نیولی دی. روسیو خبري اجانسونو ویلي د دفاع وزیر سرګی شویګو تیر مازدیګر ولسمشر ولادیمیر پوټین ته وویل چې شامی ولسمشر بشار الاسد ته وفادارو پوځیانو د روسیو ځواکونو په مرسته د ښار د پاتې شویو لرغونو آثارو واک بیا ترلاسه کړی دی. د اسلامي دورې ډلې وسلوالو د 2015 کال په مې میاشت کې ښار نیولی و او سمدستي هلته د لرغونو آثارو لنګول پیل کړی و. او د امریکا د دفاع وزارت وایي دغه هیواد ځواکونو په یمن کې له القاعده سره پر تړلو وسلوالو له شلو ډیر بریدونه کړي دي. دا په جنوري کې د ډونلډ ټرمپ د ولسمشرۍ دندې تر پیل وروستو په یمن کې د امریکا دویمه لویه پوځي کاروایي ده. پینټاګون وایي په پرونی بریدونو کې په عربي ټاپووز مکې د القاعده ډلې د سانګې وسلوال وسلې سامانونه او انفراسټرکچر پناه کړل شوي دي. خو د دفاع وزارت دا نه دي ویلي چې دا څه ډول بریدونه وو. دغه وو د مشال لیډو د دیو خبرونه. د موسم او کرنسي حال رفت انجم وړاندې کوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوي معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 10 پیسې خرڅېږي. یو پاؤنډ په 10 روپۍ 10 پیسې او په 10 روپۍ. یو یورو په 12 روپۍ 50 پیسې او په 42 روپۍ. یو ریال په 23.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 23.50 روپۍ خرڅېږي. یو درهم په 1.40 روپۍ او په 1.50 روپۍ. یو افغانۍ په 1.50 روپۍ او په 1 روپۍ 1.60 پیسې. په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅل کیږي او په یو پاکستانی روپے 3.25 ایرانی ریال نو خرڅيږي. اوس موسم حال د موسمیات محکمې د وینا تر مخه په راتلونکو 40 غنټو کې په پیښور بنو او کوټه کې به موسم خشک او یخ وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حراره 40 سانتي ګریډ او کم نه کم 8 وي. په بنو کې به زیات نه زیات 40 او کم نه کم 15 او کوټه کې به زیات نه زیات درجه حراره 14 سانتي ګریډ او کم نه کم 2 وي.
خبرونه مولا شاهین بنیر واوریدل. د موسم او کرنسی حال حریف تنجم درکړ. په دې غړي کې د جنو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان کابینه پرون د فاټا اصلاحاتي رپورت منظور کړ چې پکې یو شمېر اقدامات سوي. پښتون ملت پال ګوندونه د مبهمې اصلاحات بولي خو د فاټا خلک ځوي.
ټول ډیر خوشحال یو چې د افسیار د خاتمې اعلان وشو. د ریواج یک چې دوی را ولې سینه چې د یو بدترین شی راشي
چې زما ټول کومونه بهر دی د اعلان څنګه وکړو د موږ مسترد کوو.
د دې سربېره چې پنجاب حکومت وایي د عملیاتو پر مهال پښتانه په مشخصه توګه نه پنشه کوي. پښتونخوا ملي عوامي ګوند په سواد کې مظاهره کړې او پنجاب حکومت یې تورن کړی چې د پښتنو پر ضد کاروایی کوي.
دہشتگردی اور ٹیررسٹ ٹول گٹی اڈی چی دی انر سر اپ پنجاب نو لہٰذا دہشتگردی پنم دی بے گناہ مظلوم پختانہ نور نظور.
هلته د افغانستان په خوست کې د پاکستان له لوري په جنو کلیو د راکټي حملو پر ضد مظاهره شوی. یو احتجاج کوونکی وایي
چې دا د مزایل سره دای مونږ وشتل مطلب نه ده. د مطلب دا ده چې دا با په قابل کې مزایل ور وشړې پښتنو کورو کې بو لګيږي. مونږ مزایل لرو مګر نه شړو ځکه تر څو پښتنو ورو نه مونږ کې پنجاب څنګه راځي مونږ مزایل.
یو شمېر نور رپورټونه لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. خو تر دې لمخه چې د فاټا اصلاحاتو په اړه یو شمېر رپورټونه درته واورو حوال هزو شمالي وزیرستان ته. او تازه خبر دا چې د پاکستان وزیر اعظم په شمالي وزیرستان کې جوړیدونکي د کورم تنګي ډیم پرانیسته کړی ده او هغه وخت او دا وخت هلته دستور روانه ده. زموږ همکار عمر دراز وزیر هلته دی. عمر دراز خان تاسو سره کلی کوم کده دې نور تفصیل را سره شریک کړی.
مننه عبدالحی کاکړ. د پاکستان وزیر اعظم یا نواز شریف د شمالي وزیرستان دوره وکړه او اوس مهال یې د کورم تنګي ډیم د شمالي وزیرستان په شوه کې چې جوړی کی دا غیر پرانیسته وکړه. په دمو کې د شمالي وزیرستان چې کمکاني مشران دی هغه ته نوموړې وینا کوي میا نواز شریف سره په دغه دوره کې مولانا فضل رحمان او دغه رنګي د بجلی او د اوبو وفاقي وزیر گورنر خیبر پختونخوا او دغه رنګي نور لوړپوړي چارواکي او د وابډا محکمه لوړپوړي چارواکي هم شامل دي. نواز شریف د خپل دغه پرانستې نوروز ته وینا کې مشرانو ته وویل چې په شمالي وزیرستان کې دغه د ترقۍ و ډېره لویه منصوبه ده چې د دې نه به 3.4 میگاواټه بجلی پیدا کیږي. نه یوازې دا چې دغه به زری پرمختګ راوړي او دغه چې کم زری پرمختګ راوړي د نوموړي په وینا شمالي وزیرستان او لکی مروت بنو او دغه رنګې تر کرکه پورې دغه مختلفې سیمې دغه به اوبه خور کوي. دې سره سره نواز شریف دا هم وویل چې کم فاټا اصلاحاتو په اړه هم د خبرې وکړې چې هغه فاټا کمی دراته ګډولو چې کم عمل دی په هغې به زر کار شروع شي. او نوموړي دا هم وویل چې کم منفي سیاست په دې اړه باندې روان دي د هغې نه پرهیز یا ډډه کول پکار دي او مثبت سیاست مخکې راوړل پکار دي. دې سره سره د شمالي وزیرستان د ترقۍ لپاره یو شمېر نور اعلانات هم وکړل. ده وویل چې د ترقۍ لپاره به هیڅ کمی نه پرېږدي او چې کم کډوال دي هغه به په دې کال کې په څو میاشتو کې دننه دننه نه یوازې د شمالي وزیرستان بلکې د ټولو قبایلي سیمو چې کم دي زر خپلو کورونو ته رسوي او پټا چې کم دې کمی دراته ګډولو چې کم عمل دی پاغې کې به تیزی راوړي.
ډېره مننه عمر دراز خان په دې اړه مو تفصیل راکړي. شو وخت ورته غواړو.
دا مشال ریډیو ده.
لکه څنګه تاسو واوریدل عمر دراز وزیر هوایی چې په شمالي وزیرستان کې د کرم تنګي ډیم پرانسته سوی او د پاکستان وزیر اعظم هم هلته دی او تلدا ویلي چې قبایلي سیمو په اړه د اصلاحاتو چې کوم اعلان پروند کړی وو هغه باندې به عمل درآمد کړي شي. خالته بیا د پاکستان پښتون ملت پاله ګوندونو د دې اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصله مبهمه بللې ده. د عوامي نیشنل کامی وطن او پښتونخوا ملي ګوند مشرانو تیر ماښام مشالې ټول دوی د قبایلو آئینی او قانوني حیثیت بدلولو په اړه د کابینې اعلان اندیشمن کړی دی. تیر ورځ د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار ستاج عزیز په اسلام آباد کې خبر اعلان تول حکومت پریکړه کړې چې د 50 کلونو په موده کې به قبایلي سیمې د پراخو مشورو په نتیجه کې د پاکستان آئینی او قانوني چوکاټ تور داخلوي. اف سی آر به ختموي او د دې په ځای به ریواج اکټ عملي کوي او په قبایلي سیمې کې به انتخاباتي بهیرونه ترسره کوي. ګلایس نور حال راکوي.
د پاکستان ملت پال ګوندونه وای د قبایلی اصلاحاتو په اړه د کابینې اعلان او فیصلې مبهم دي چې دوی یې اندېښمن کړي دي. د مشرانو تیر ماښام تر هغې وروسته له مشال رادیو سره خبرې کولې چې د پاکستان وفاقي کابینې په اصولي توګه د قبایلی سیمو اصلاحاتو منظوري ورکړه. د کابینې تر غونډې وروسته د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز په اسلام آباد کې خبریالانو ته د قبایلی اصلاحاتو حکومتي پلان وړاندې کړ چې ټولې 40 نقطې لري. د ویل قبایل به د 50 کلونو په موده کې له ټولو خواو سره د مشاورت په نتیجه کې د پاکستان په آئینی او قانوني چوکاټ کې راوستل کیږي. د آئینی بدلون له لارې به د قبایلي سیمو ولس د 2013 کال په ټول ټاکنو کې د خیبر پختونخوا اسمبلی ته خپل استازي ټاکي. اف سی آر قانون به ختم شي او ریواج اکټ به راځي. دا قانون به د آئین له 2023 مادي سره سم ولسمشر ته ویل کیږي او هغه به لاګو کوي. په دې کې به د اجتماعي زمواري سلسله هم ختم شي. د 2013 کال تر انتخاباتو وروسته به په قبایلو کې بلدیاتي انتخابات هم کیږي. د پېښور های کورټ او سپریم کورټ دایره به تر قبایلو غزول کیږي. د عوامي نشتل ګوند مشر اسفندیار ولی خان د قبایلي سیمو اصلاحاتو منظوري وروسته مشال اړوي ته ویل چې په دې کې ابهام دي او د مشاورت وروسته به خبرګون خای. د کامی وطن ګوند مشر افتاب احمد خان شیرپاو له اسفندیار ولی خان سره هم نظر دي او زیاتوي چې د وفاقي کابینې پریکړو اندېښمن کړي.
مرجع زم کولو خبره کړی وی او پوری طور باندې شوی وی نو دغه بیا هم څه خبره اوس 15 کاله کې وی چې دا بکیږي او د دې لپاره وسایل لاوم هغه نشته او د دې روډ میپ او موږ ته پته نشي چې دا به څنګه کیږي او سم وخت واخلي نو په دغه لحاظ سره موږ ته خو ډېر تشویش دی. دا یو ښه موقع و چې فوری طور باندې هر څه به سره کړی وی. مرجع خبره بس فوری پته هغه چې هغه کې موږ ته پکې اختیار نه کړو.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنټر عثمان کاکړ ویل چې د قبایلو اصلاحاتو په اړه د کابینې پریکړه له پښتنو سره دښمنی ده.
موږ د پنجاب د مقتدر طبقاتو اسټابلیشمنت او د دوی سیاسي او حکومتي قیادت له خوا ځکه پاټا دښمنه فیصله دوی په کابینه کې کړی نه. پښتونخوا ملي عوامي پارټي فاټا ولس او پښتون د دې په سخت ترین الفاظو کې د مزمت کوي.
سرتاج عزیز خبري غونډې ته ویلي وو چې د اف اختیار قانون پر زیبا رواج ایکٹ عملی شي. په دې کې سدي وکیل اعجاز مومند یې ځواب راکوي.
هلته رواج چې کوم دی او جرګه چې کومه ده دا به قائم وي. هلته کوم جوډیشل عدالتي کوم سیستم برابرېږي، هلته کوم جج کېني د هغه اختیارات به د سیشن جج برابر وي. دا جرګې د دې جرګې راپلل د دې جرګې مخکې عملیات دا به د دغې سیستم د دغه جج انډر وي. دا به د پولیټیکل ایجنټ د ای پی اے انډر نه وي. د چا په دغې سیستم په دغې جرګه باندې اعتراض وي چې د هائی کورټ ته او سپریم
عوامی نیشنل او قومی وطن گوندونو قبایلی سیمه په خیبر پختونخوا کې د شاملولو حمایت او غوښتنه کړې وه. خو پختونخوا ملي عوامی ګوند او جمعیت العلماء اسلام فی ویلی وو چې د قبایلی سیمو راتلونکي آئینی او قانونی حیثیت فیصله باید د هغه سیمو ولس وکړي.
دا خو د پاکستان پښتون ملت پاله ګوندونه چې د فاټا اصلاحاتو په اړه خپل خبرګون ورکولی، هلته بیا جمعیت العلماء اسلام او جمعیت اسلامي هم خبرګون ورکړی. د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستاني کابینې پریکړه غندلې. د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن تیر مازدیګر په ډیر اسمل خان کې خبري غونډې ته ویل وزیر اعظم د تریس نه دی شامل کړی، نو ځکه قبایلي اصلاحات ردوي. خو د جمعیت اسلامي یو مشر د خیبر پښتونخوا سنیر وزیر عنایت الله د اصلاحاتو عملي کولو هرکلی کړی. غلام غوث رپورټ راکوي.
جمعیت علماء اسلام پی مشر مولانا فضل الرحمن د قبایلی سیمو د اصلاحاتو د منظورولو غندنه کړې ده. نوموړی تیر مازیګر په ډیرای اسماعیل خان کې په خبری غونډه کې ویلي دي چې وفاقي حکومت د هغه سره دا خبره منلې وه چې د قبایلی سیمو د مستقبل د عیني حیثیت فیصله به 15 کال وروسته د پراخه مشاورت د لارې کولی شي. د وفاقي کابینې لخوا د قبایلی سیمو په اړه فیصله ردوم. دې کې د دوکې نه کار اخیستل شوی دی او د قبایلی سیمو د ولس سره هم دوکه شوې ده. تر دې وړاندې مونږ ته ویل شوی وو چې ستاسو دا د خبره منل شوې ده او دا وخت وزیر اعظم د دې دوکې ذمہوار دی. د خیبر پختونخوا سینیر صوبایي وزیر عنایت الله د وفاقي کابینې لخوا د قبایلی سیمونه د اف سی آر د ختمولو او د 2013 په عامو ټاکنو کې قبایلی سیمو ته د پختونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب ورکولو ستاینه کړې ده. نوموړی تیر ماښام د اسمبلی د غونډې وروسته مشال ریډیو ته وویل
او د فاټه د عوامو فتحه ده، د فاټه د سیاسي اتحاد فتحه ده، د ټولو پولیټیکل پارټو فتحه ده او موږ امید لرو چې د دې اصلاحاتو په نتیجه کې به فاټه کې امن قائمېږي، ترقی به راځي، فاټه به زموږ خیبر پختونخوا او د پاکستان عمومي قانون حصه جوړیږي او هلته چې د اف سی آر په نوم باندې کمی تورې تیارې وي هغه به ختمیږي.
نورو مدني فعالانو د قبایلي سیمو په اړه د وفاقي کابینې د فیصلو ستاینه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو د پښتون ملت پاله ګوندونو خبرګون واورید او د مذهبي ګوندونو جمعیت اسلامي او جمعیت اسلام د ریزم واورید. خدا چې د قبایلي سیمو ځینې کسان څوایي په تیر بیا د خبر ایجنسی راځي سي ورته غوښتو.
زما نوم منظور افریدی دی او د عوامي نیشنل پارټي سره تعلق ساتم. پرون چې کومه فیصله په اسلام آباد کې وشوله د اف سی آر د خاتمې او داسې نور ډېر ریفارم د فاټا دپاره، دا ډېره خوشحالي خبره، ځکه چې قبایل د ظالمانه نظام اف سی آر لاندې ژوند کولو، اوس به دا قبایل د دغې غلامۍ نه خلاص شي او یو آزادانه لکه څنګه نور پاکستانیان دي د هغې غوندې ژوند وتیروي.
مونږ ټول ډیر خوشحال یو په دا خبره باندې چې د اف سی آر د خاتمې اعلان وشو، خو داسې نه چې د رواج چې دوی راولي داسې نه چې دا یو بدترین شی راشي. مونږ صرف او صرف د پاکستان چې کوم آئین دی او کوم قانون دی مونږ غواړو ټول قبایل چې هغه د نافی شي او دا غونډه فاټه دی د پښتونخوا سره په صحیح توګه زر تر زر اعلان وشي.
نو مونږ بالکل قبایلی سیستم چې کم انګریز جوړ کړی شوی اف سی آر د 1901 نه وسه پورې مونږ دا سیستم بالکل نه منو. مونږ شکر گزار یو موجوده حکومت نه، مرکزی او صوبایي حکومت او تمام فاټه ممبرانو او خاص کر شاه جی ګل صاحب ډېر اغه یو چې هغه ډېر کوشش وکړو فاټه په صوبا کې اعظم کې دوه پاره.
اکبر علی نام د پیپلز سټوډنټ فیډریشن د فاټه مرکزی ترجمان یم. مونږ دا په کار وو چې هغه په داده خوشحالي خبره واچي 1 پوینټ ایجنډا په کابینټ کې ڈسکس کیدا چې دا فیصله کړې وای چې فاټا مونږ په کی پی کی کې ټوټلیزم ګروپ په 2018 کې په صوبای اسمبلی کې نشست ور کړی وای د قبایلو او د بلدیات لوکل باډي الیکشن د 2018 نه مخکې کړی وای. نو دا به د قبایلو د پرای وغټه د خوشاله خبره وای.
زه ملک فیض الله جان کوکی خیل د جمرود نه تاسو سره مخاطب یم. د ټول ناول خو زه ګوره حیران پریشان پدې يم چې ګورنمنټ دا پدې حالاتو کې او پدې مشکلاتو کې چې زما ټول قومونه متاثر دي بهر دي د اعلان څنګه وکړو. لہذا مکمل د موږ مسترد کوو ځان لا صوبه غواړو ځان لا خپل کا صوبه نه راکوي نو هغې نه پس مونږ ځان لا کونسل غواړو. مونږ په صوبه کې زم کېدل نه غواړو. صوبه خپل ځان نشي ساتلی نو هغه ما څه وساتي.
دا مشال ریډیو دا.
تیر ورځ د وزیر اعظم په مشرۍ کې د کابینې غونډې قبایلي سیمې په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره د اصلاحاتو منظوري ورکړه چې وایي تر 50 کلو پورې به په دې عمل وسی. خو په دې کې یو خبره د اف سی آر ختمول او رواج اکټ عملی کول دي. خو دا چې رواج اکټ څه دی راځي له اسلام آباد د سراج سهیر په دې رپورټ کې تفصیل واورو.
ریواج اکټ یا قانون ستوای مشال ریډیو چې په دې اړه د قبایلی سیمو د وکیلانو د ټولګي او غړي وکیل اجاز مومن نو پختل نو هغه اوه
دا چې کوم اصلاحات دي په دې کې دوی ویلي دي چې موږ د قبایل جرګه او ریواج ژوندې ساتل غواړو. هغه په دې شکل کې چې اوس موجوده چې کومه جرګه ده دا د ای پی ای اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ چې هلته ورته قبایل ډیپټي وایي د دغه ډیپټي په لاس کې ده. نو دوی وایي چې دغه جرګه موږ ختمور غواړو او د دې جرګې دا شکل موږ په اصلي شکل کې راوستل غواړو. لکه مثال په توګه چې هلته کوم عدالتي سیستم دوی ورکړی دی او هغې کې هلته کوم جج به کینی هغه ته به قاضي وي او هغه قاضي به سیشن جج برابر وي او هغه به د دې اختیار لري کینسل کول هم دی شي منظور کول هم دی شي. خو که په دغه جرګه کې د یو فریق اعتراض راشي نو هغه به ډایرکټ راځي او په های کورټ کې باطل کوي.
کله چې مشال ریډیو په دې اړه د قبایلي مشرانو نو پوښتل چې تاسو په دې قانون څه وایي نو د کورمې ایجنسۍ نه ملک سید الله اویل چې دوی هیله لري چې وفاقي حکومت به قبایلو ته یو داسې قانون ورکړي چې د بشري حقوقو پر ضد به نه وي. نوموړي زیاته کړه
حکومت ان شاء الله هغه بمونه مشورې خلی په دې کې په مشورې باندې مت هغه په اکس کې دفې جوړوي هغه کومې دفې چې د مو د قبایلو د فاره خي وي ان شاء الله د هغه بمو مرګرجا سره کوو. کومې دفې چې نه وي لکه څنګه په اف سي آر باندې مو لګیدلې په اف سي آر باندې مو خبرې صرف د مو خو دا توقع دي چې مو ته د ریواج اکس مو ته کلر کوي په هغه کې کومې خې دفې وي ان شاء الله الله نه امید دی مو ته به هغه اک د بمو باندې نافذ کوي. او
همدارنګه چې مشال ریډیو د شمالي وزیرستان نه د قسمت خان وزیر نه د ریواج اکټ په بابلو پختل نو هغه اوی
پوره ریواج اکټ ډیفینیشن کلیئر کټ د حکومت طرف نه نه راغلی چې ریواج اکټ پس څه کوي. که زموږ په روایت ته ریواج ډېر ښه خبرې دي پکې خو ځینې روایت ډېر سخت دي. او هغه حکومت هغه روایت ریواج اکټ به حل کول غواړي نو هغه ریواج کې خو زموږ ډېر خامیانې هم شته. لکه زه ورته وایم چې یو خو دغه د ښځو حقوق دا بالکل زموږ په ریواج کې وایډ کیږي او قبایلو ته دا واضح نه ده چې ریواج اکټ څنګه ډیفینیشن دی او د کوم ریواج کوي. زموږ مشرانو ریواج یا دوی جوړ کړی شوی ریواج دی خو اکثر دا بدګمنی جوړه شوې ده په قبایلو کې چې یار دا د اف سی آر دویم نوم دی.
د وزیر اعظم نو شریف د سلاکار سرتاج عزیز وینا و چې د جمعې په ورځ به دغه ریواج اکټ یا قانون صدر ممنون حسین ته د لاسلیک لپاره وړاندې کولی شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه.
په سواد کې پښتونخوا ملي عوامي پارټي په پنجاب او سند کې د ترګري په نوم د پښتنو د نیولو او زورولو پرست احتجاجي مظاهره کړی ده. دوی غوښتنه کړې ده چې د کمپرستی په نوم تعصب دغه لړۍ دې بند کړي سي کني ډېر تاوان به وي. خو په پنجاب کې بیا د قانون وزیر تیر ورځ مشال ریډو ته ویلو چې دوی په مشخصه توګه پښتانه نه پنه شکوي بلکې هر هغه څوک چې هغه په ترګري کې ملوث وي دغه په ضد کاروای کوي کڅم هغه پنجابیان وي هم. خبریال نیاز احمد خان د پښتونخوا ملي پارټي د دې مظاهرې حال راکوي.
پختنو سره ظلم زیاته
سوات بنګوره کې ته پختونخوا ملي عمومي پارټي مشرانو تر نشات چوک نه سوات پرس کلب پورې لاریونو کړو. مظاهره چانو لاسونو کې بینر راغستې وي او د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې د ترهګرۍ په ضد روان اپریشن کې پښتانه نیول زورول او د هغوی په ضد خصوصي حکمنامې جاری کولو سخت غندنه وکړه. په دغه موقع د یادې شوې پارټۍ زی مشر او د سیدو شریف یونین کونسل ډاکټر خالد محمود وویل
دا یو افت دا فساد شروع شوی دی، سره په سیند کې بیا شروع شوی دی، بیا د سیند پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې، یا د پنجاب پولیسو چې کومه بدماشي شروع کړې ده، دا هغه ظلم زیاتۍ په خلاف باندې موږ دا پر احتجاج ریکارډ کوو. موږ به حیثیت ټول پاکستانیان یو، بیا موږ به حیثیت پښتون قوم یو. نو د پنجاب د حکومت دا ذمہ داری جوړیږي چې هغه باقاعده طور باندې هلته کې یو آواز پورته کړي او دا وایي چې رورو پنجاب بلوچې سندې دا رونه رونه دي او دلته هر سړی ته باقاعده طور باندې اجازت ته چې هغه دلته خپل کاروبار پاسانه باندې کولی شي او دغه به باقاعده طور باندې تحفظ بی او که پرس کړه دا نه پرته دغې نو د دینه به یو قسمه د فساد هغه بین بته خور شي، هغه د بنګلاديش هغه تاریخ به بیا دوباره دلته په پاکستان کې دوهراو شي.
مظاهره کې شریک یو بل مقامي سیاسي مشر شوکت علي خان وایي چې په پاکستان کې ټولو قانون ته یو شان په هر صوبه کې د کاروبار او استوګلو کولو اجازت ده او پښتنو سره د فرق رویه ساتل د یو خاص سوچ نتیجه ده.
په تاریخ کې چرته کې پښتانه د شدګرد نه دی اوسېدلي، دا د شدګردۍ په نوم باندې زمونږ په وطن کې خلک زورول، دا د دې ملک ته کامرانانو د موږ د پښتانه سره یو تعصب دی چې دا تعصب به دا ملک ډیر بد ځای له بوزي. او رښتیا خبره ده او ټول جهان ته معلومه ده چې د دهشتګردۍ او د ټیررسټ له ټولو نه غټې اډې چې دي نرسری په پنجاب کې دي. نو لہذا په دهشتګردۍ په نوم دي بې ګنا مظلومه پښتانه نور نه زوري.
مظاهره چارو د پاکستان دولت او خصوصا پنجاب صوبې څخه غوښتنه وکړي چې دغه عمل دې په سمدستي توګه بند کړی شي، ځکه چې دې سره به د قانونو ترمنځ کرکه نوره په زیاتېدو شي او د فساد یو بل عمل جوړېدو وېره ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو
د زیارت تورځي
خبرونه
مشالونه
په پاوکم یو لسو بجو،
تاندې هله
په پاوکم دوه بجو،
د مشال پنوم
په اتمنټه د پاسه دوه بجو،
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو،
هارون باچا هنری غړی
په اتمنټه د پاسه سلورو بجو.
په خوست کې غنو خلکو د تورخم چمن او نورو لارو تړلو او د افغانستان پر ځینو کلیو د پاکستان له لوري د توغندیو بریدونو غندلې دي. تیر ورځ ولسی وګړو پوهانو او فعالانو په خوست کې احتجاجي غونډه او بیا لاروینه وکړه، غوښتنه وکړه چې پاکستان دی لاري پرانستي د توغندیو بریدونو دی ودروي او د افغانستان په چارو کې دی لاسوهنه نه کوي. اسلام آباد وایي د لارو پرانستو پریکړه به په مناسب وخت کوي او د لاسوهنې تور ردوي. نجیب الله الخیل تفصیل راکوي.
دا پنځشنبه په ورځ د خوست لګونو اوسیدونکو د وی غونډي او روسته د یو سولیز لاریون لاري د پاکستانی چارواکو غوښتل چې د افغانستان په سرحدي سیمو کې د پر ملکی وګړو راکټي حمله ودروي. دوی د افغانستان او پاکستان د ګډو ترانزیټي لارو تړل کېدل او په پاکستان کې د افغاني کډوالو زورونه د نړیوالو اصولو خلاف عمل وبالاوي غوښتل چې یاد هیواد په افغانستان کې لڅرګندو او پټو لاسوهنو هم لاس واخلي. د خوست د علماء او شورا رئیس مولوي شاه محمد محمدي تر لاریون وړاندې په جوړه شوې غونډه کې وویل
لارو بر پښتون ټول ورونه دي، هغه ماجر چې ولته به عزت کېږي ټکول کېږي پانی مونږ خفه کېږو
چې دا دای مزایلر شړي دای مونږ وشتل مطلب نه ده د مطلب دادا چې دا با په مقابل کې مزایلر وشړي پښتنو کورو کې بو لګيږي مونږ مزایل شو لرو مگر نه شړو ځکه تر تا پښتنو ورونه مونږ کې پنجاب تندر سي مونږ مزایل
د لاریون یو تن ګډونوال هم خپل نظر داسې سرګندوي
مونږ د پاکستان له خوارې کې تیبري دونه نه منو موږ دې لوی لارو بندول نه منو د افغانستان په چارو کې د پاکستان پټه او ښکارا لاسوهنه نه منو
د غونډې ګډونوالو وروسته د خوست له ملي لوبغالي څخه د ښار د عدالت تر څلور لارې لاریون وکړ او په پای کې د مدني فعال نصیر احمد روخان لخوا د لاریون او مادیس پریکړه لیک ولوستل شو.
د نړۍ هیڅ بشري قانون پاکستان ته اجازه نه ورکوي چې په هغه هیواد کې مېش غریب او بېوزله افغانان په یو او بل نوم ودروي.
په اسلام آباد که افغان سفیر حضرت عمر زاخلوال ورمورز د دوشنبه او سه شنبه په ورځ د پاکستان د صدر اعظم له سراکار سرتاج عزیز سره د تړل شو لارو په اړه په جدیت بحث کړی دی. د د پوینا سره لیدې چې د پاکستان لوري د د غولارو د نسبی پرانستلو په اړه ژمنې کړې وي، خو لا هم ډیری خلک د پولو دواړو غاړو ته د بندو دروازو یو بل لوري ته ایسار دي.
وایس اف امریکا جیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو مشال ډوري اوسم دو پنځنی مې بجې کېدین کې دی شاهین بنیر توار کوم چې د خبرونو لنډې وړاندې کړي.
د دې وخت مهم خبرونه. وزیر اعظم نواز شریف په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم پرانسته کړی دی. دا ډیم به 3.6 میگاواټ بجلی جوړوي چې په دوه برخو کې به پوره کولی شي. په لومړۍ مرحله به کار په 3 کلونو کې پوره شي. د پاکستان ملت پال ګوندونو مشران وایي د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړي دي. دا جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلی سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینه پریکړه رد کړې ده. د پاکستان د شماریاتو ادارې ویلي دي 19 کاله وروسته د لومړی سرشمیرنې تیاری کوي. د ادارې مشر آصف باجوا ویلي دا سرشمیرنې بعد د مارچ په میاشت کې پیل شي. نن په سوات کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلي دي د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپاین په اړه له پلټنو څخه ځان لری کوي. وسطوال ډلې القاعده په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ډرون بیت کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وجنا تایید کړی ده. مصری د القاعده په خواني غړي وو. د ډلې تر مشر ایمن الزواهری وروستو دویم لوړپوړي قومندانو. ماسکو وایي شامی ځواکونو له اسلامي دور ډلې څخه د پالمیرا تاریخي ښار بیا نیولې دی. او د امریکا د دفاع وزارت ویلي دي دغه هیواد ځواکونو په یمن کې له القاعده سره په تړلو وسلوالو له 10 زیات بریدونه کړي دي.
د خبرونو لنډیز مولای شاهین بنیر واوریدل. اوس هم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج ظاهر کتنه کوي.
نن اکثر د انګریزي او اردو ژبو رسپانو خپل اداري په فاټه اصلاحاتو باندې لیکلي. اکسپریس رسپانو خپل اداري کې لیکي که څه هم مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزي د قبایلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې د ګډولو مخالفت کړی وو، خو د هغه باوجود هم د وزیر اعظم په مشرۍ کې وفاقي کابینه د فاټه اصلاحاتو منظوري ورکړه. اداري وړاندې لیکي به شک چې وفاقي حکومت د فاټه اصلاحاتو لړکې د سفارشاتو منظوري کولو باندې خپل ذمہواری پوره کړي، خو ضرورت د دې خبرې دی چې فاټه په کامی بهیر کې د شاملولو لپاره قبایلی سیمو ته سماجی، تعلیمی، معاشي او صنعتي ترقی ورکړل شي. به کور شوی خلک زر تر زره بیرته ستانه کړل شي. له تره غریز خپل پښتانه او قبایل د جدید دور د بنیادی اسانونو فائدہ پورته کولو لپاره باید چې وفاقي حکومت یو کوټلې کړنلار اعلان کړي. دریا اخري کلی کې د دین هیڅوک انکار نه کوي چې قبایل د تره ډیر ځپلی شوی. نو وست وخت راغلی چې حکومت د دې خلکو د احساسي محرومۍ ختمولو لپاره زر تر زره کوټلي ګامونه پورته کړي. د دې ترڅنګ جنگ ورسپان خپل ادارې کې لیکي اقتصادي تعاون تنظیم غونډه په اسلام آباد کې 2 ورځې وړاندې سرته رسیدلې ده. د غونډې دوران ګډونوال ملکونو په منطقه کې د معاشي پرمختګ، سیمه ایز رابطو او د امن او استحکام لپاره په ګډه سره د کار کولو ژمنه وکړه. د ادارې په وینا د دې سره سره دا وټاکل شو چې غړي ملکونه به د جمهوري حکومتونو د مضبوطولو لپاره هم کار کوي. په دې موقع ټولو ګډونوالو ملکونو چې پکې د ایران صدر، د ترکیې صدر، د اذربایجان صدر، د تاجکستان صدر، د ازبکستان نائب وزیر اعظم، د ترکمانستان صدر په شمول ځینې نورو مشرانو چې کوم تقریرونه وکړل، له هغې داسې ښکاري چې یوویشتمه پیړۍ د ایشیا د ترقۍ او پرمختګ پیړۍ ده. او د دې په وجه باندې اقتصادي هلې ځلې د مغرب نه مشرق اړخ ته را روانې دي. ادارې اخري کې وایي په دې موقعه دا هم ژمنه وکړې شوه چې له منطقې به د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم کوټلي ګامونه پورته کولی شي. نو باید چې د ترهګرۍ په خاتمه باندې خصوصي توجه ورکړل شي، هم په دې لاره په دې منطقه کې امن او ترقی راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ا اسوسییټډ پریس اژانس د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ پایلوبه په اړه لیکنه کړې چې ټاکل شوی په لاهور کې وسی. اژانس دا لوبه د پاکستان لپاره یو ننګونه یا چیلنج ګرځولې ځکه چې په 2009 کال کې په لاهور کې د سرلنکا پر لوبډلې د وسلوالو تر حملې وروسته په پاکستان کې نړیوالی کرکټ سیالۍ نه دي شوي. امریکایي ورځپاڼې شیکاګو ټریبیون په افغانستان کې د ترګري پر ضد د امریکا جګړې ته کتنه کړې. ملي حمیرزاده د دواړو لیکنو له مهمو برخو سره سره
اسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي د پاکستان سپر لیگ کرکټ فائنل میچ یوازې لوبه نه ده بلکې دا د پاکستان کرکټ بورډ لپاره یو چیلنج دی چې دا ثابت کړي چې دغه هیواد یو وار بیا د نړیوال کرکټ کوربتوب په خوندي ماحول کې کولی شي. د کوټه ګلادیټرز ټیم چې فائنل ته رسیدلې ده ځینو بهرنیو لوبغاړو یې ورله مخې د امنیتي اندېښنو له امله په لاهور کې د لوبې کولو نه ډډه کړې ده. د انګلستان کیوین پیټرسن، لوک رایټ او ټایمل ملز په ګډون د جنوبي افریقا ریلی روسو له شارجه واپس خپلو هیوادونو ته للیدی. په لاهور کې د کرکټ پایلوبې پاړه اندېښنې ترخی پس سیوا شوې چې تیره میاشت په پاکستان کې د تشدد پیښو زورونی ولو. تیره میاشت په لاهور کې په یو بمی چاودنه کې 14 کسان وژل شو. دا چاودنه یو ځانمرګي برید کوونکی کړې وه خو د صوبایي او وفاقي حکومت په ګډون پوز د کرکټ د امنیت لپاره د خپل پوره ملاتړ اعلان کړی دی. بلخوا شیکاګو ټریبیون ورځپاڼه لیکي د ګل پورس د امریکا کانګرس غړې هونډې ته د ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خطاب نه امید ښکاره شو چې د پوځي لګښتونو په اړه څرګندونې وکړي. نوموړي وویل چې هیواد یې باید جنګونه بیا ګټل شروع کړي. هغه وویل چې یا خو پکار ده چې جنګ وګټل شي او یا د اډو په جنګ کې ښکیل نه شي. ورځپاڼه لیکي که نوموړي په رښتیا هم داسې کول غواړي نو پکار ده چې د افغانستان په اړه ټینګه فیصله وکړي. د ورځپاڼې په خبره په دغه هیواد کې د امریکا د بریا امکان نشته او نه هم داسې څه خواهش موجود دی چې برلاسي وي. ورځپاڼه لیکي په افغانستان کې وار له مخې جنګ بیلل شوی دی چې هلته د 15 کالو نه زیاته موده جګړه روانه وه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د امریکا لوی چارنوال جف سیشنز د تیر کال ولسمشري انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسي چارواکو سره د رابطو پلټنو څخه ځان لري کړی دی. نوموړي دا پریکړه له هغه وروسته کړې چې تیر کال یې د روسي سفیر سره دوه واره رابطه کړې وه. ولسمشر ټرمپ ویلي چې سیشنز یو صادق انسان دی او غلط کار یې نه دی کړی. مشال ریډیو خبر مرکزي څانګې په دې موضوع رپورټ جوړ کړی چې ګلای اسی وړاندې کوي.
د امریکا لوی سارنوال جیف سیشنز ویلي د تیر کال د ولسمشر انتخاباتي کمپاین په اړه یې له پلټنو څخه ځان لري کوي. نوموړي د کمپاین پر وخت د روسي له سفیر سره د رابطو په اړه په کانګرس کې د ریپبلیکن او ډیموکرات ګوندونو غړو له زیاتېدونکو انتقاد سره مخامخ دی. سیشنز د مارچ په 2 منټه په واشنگټن کې خبري غونډې ته ویل د پریکړه کړې چې ځان د امریکا د ولسمشرۍ د کمپاین په اړه له وسنیو یا راتلونکي هر ډول پلټنیزو موضوعاتو څخه ځان لري کوي. سیشنز دا اعلان تر هغې وروسته کړی چې د کانګرس زیات شمیر غړي وای د 2014 کال په انتخاباتي کمپاین کې د روسیې مداخلې د تورونو په پلټنو کې بې صلاحیته شي. سیشنز ویل دا فیصله د عدلي وزارت له چارواکو سره د سو اونو تر مشورو وروسته کړی. د سیشنز له پلټنو څخه ځان لري کولو پریکړې سو ساعت وروسته د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ ویل چې دا د سیشنز پر ضد د کمپاین برخه ده. ولسمشر ویل نوموړي غلط کار نه دی کړی او هغه یو صادق انسان دی او په خپلو سرګردمونو کې دروغ نه دی ویلي. ټرمپ په بیان کې زیاته کړه چې ډیموکرات ګوند دې معاملې ته هوا ورکړي. د امریکا مرستیال لوی سارنوال به اوس د پلټنو چارې پر مخ وړي. په عین وخت کې د امریکا کانګرس د دواړو جرګو لوړپوړو غړو د سیشنز د استعفا غوښتنه کړې او وایي نوموړی په سینټ کې د لوی سارنوالۍ د دندې د منظوري اورېدنې ته دروغ ویلي ول. خو نوموړي په خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې تیر کال یې له روسي سفیر سره د ډونلډ ټرمپ د کمپاین د سلاکار نه بلکې د یو سینیټر په توګه لیدلی ول. رسنیو راپور ورکړی چې د امریکا پلټنو فدرالي ادارې اف بی آی د ولسمشر ټرمپ یو شمیر پخوانی او موجوده سلاکارانو نه پلټنې کوي چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال یې له روسي چارواکو سره په مبینه توګه رابطه کړې وي.
دا مشال ریډیو دا
د امریکا مخکشه سینیټر جان مکین له سپینې ماڼۍ غوښتي چې افغانستان ته پاملرنه زیاته کړي. مکین په یوې اعلامیه کې ویلي د دې لپاره چې افغانستان بیا له ګډوډیو سره مخ نه شي د امریکا د ولسمشر اقداماتو ته اړتیا لري. سینیټر جان مکین خبرداری ورکړی چې افغانستان ته پاملرنه ونه سي روان حالت په دې هیواد کې په ستراتیژیک ناکامۍ بدل سي. په دې اړه نور تفصیل لا اجمل انداور
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د تیرو کلونو په مقایسه نامنۍ پراخې شوې، د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې مشر سناتور جان مکین پر امریکایي ولسمشر ټینګار کړی چې دې هیواد ته دې پاملرنه زیاته کړي. جان مکین د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل، ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د هغه اداره باید افغانستان سره هماغسې بیړنۍ او عاجل چلند وکړي لکه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد مبارزې ته چې نیت کړی. سناتور جان مکین خبرداری ورکړ که افغانستان ته پاملرنه ونه شي، روان وسیت به په دې هیواد کې په ستراتیژیک ناکامۍ تمام شي. د امریکا په سنا کې د وسلوالو خدمتونو د کمیټې رئیس سناتور جان مکین زیاتوي، تیروتنه باید ونه شي. نوموړی وایي، افغانستان په شدت زموږ د شریک دښمن څخه د خپل هیواد د دفاع لپاره مبارزه کوي، خو موږ باید دا درک کړو چې امریکا اوس هم په افغانستان کې د هغو ترهګرو پر ضد جګړه کې ښکیل ده چې زموږ پر هیواد یې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه کړي. سناتور جان مکین دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې تېره میاشت په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ د ماموریت امریکایي قومندان جنرال جان نیکلسن د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته وویل، په افغانستان کې د وسنی په ټپه درېدلي حالت د بدلون لپاره 2000 نورو امریکایي او یا هم د ناټو د نورو غړو سرتیرو ته اړتیا لري څو د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ په ښه توګه وکړی شي. تر اوسه پورې امریکایي دفاعي چارواکو په څرګنده د جان نیکلسن د دې غوښتنې په اړه څه نه دي ویلي. په دې اونۍ کې کانګرس په وینا کې هم د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان یادونه ونه کړه، خو وی ویل چې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد په ټوله نړۍ کې په شدت مبارزه کوي. سناتور جان مکین د ولسمشر ټرمپ د دې ژمنې ستاینه کړې، خو ویلي دي اړتیا ده چې افغانستان هم زموږ د لومړیتوبونو په سر کې اوسي. د امریکایي سناتور په خپل اعلامیې کې په افغانستان کې وروستیو ناکراریو ته اشاره کړې او په کابل کې د چهارشنبې د ورځې د بریدونو یادونه کړې چې لږ تر لږه 14 کسان یې ووژل او ګڼ نور یې ټپیان کړل. نوموړي همدارنګه د افغانستان په شمال کې د طالبانو پر لاس د یوې بلې ولسوالۍ د سقوط یادونه هم کړې او ویلي دي دا شاتګ په ټول هیواد کې په زورونکو زیانونو پسې رامنځته کېږي. د پینټاګون چارواکي پلان لري په دې پسرلي کې د افغانستان جنوب لویدیځ ته 300 امریکایي سمندري سرتیري واستوي. سناتور جان مکین او جنرال جان نیکلسن دا اقدام ستایي خو کافي نه ګڼي. سناتور جان مکین وایي، غواړي چې ولسمشر ټرمپ له دې فرصت نه ګټه واخلي، په افغانستان کې روانه پاڼه بدله کړي او بالاخره زموږ نظامي قومندانانو ته هغه سرچینې او واک برابر کړي چې هغوی ورته د شریک دښمن خلاف د جګړې د نوښت په لاس کې اخیستو لپاره اړتیا لري. دا مهال په افغانستان کې 8500 امریکایي سرتیري او د ناټو د نورو متحدانو شاوخوا 1500 سرتیري میشت چې د افغان امنیتي ځواکونو لپاره روزنه، سلام مشورې او ملاتړ برابروي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې ګنده شګردي مکمل ختم
افغانان شو به شک چوک
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه
ته مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابې د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ. اکونومیست مجلې په افغانستان کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د راتلونکي تګلارې په اړه لیکنه خپره کړې. مقاله کې راغلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما له خوا د افغانستان تګلاره د هغه پر کورنۍ سیاست تکیه کوله او ځکني حقایقو باندې نه و ولاړه، خو ټرمپ که څه هم د خپل کمپاین پر مهال د افغانستان په اړه ډېر کمه وینا کړې، بیا هم داسې ښکاري چې هغه د اسلامي سخت دریځۍ د له منځه وړلو هوډ کړی دی. احمد شازمی د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
اکونومیست مجله لیکي، په افغانستان کې د امریکا جنگ د دې هیواد تر ټولو اوږده جګړه ده، خو بیا هم ډونالډ ټرمپ د دې هیواد په اړه د خپل ولسمشریز کمپاین پر مهال ډیر څه ونه ویل. نوموړي چې لږ څه وویل د هغه نقطه دا ده چې امریکا له افغانستان خپل ټول ځواکونه ځکه نه سوای ایستلی چې ګاونډی هیواد پاکستان اټمي وسلې لري. په مقاله کې راغلي چې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا د افغانستان تګلاره د هغه پر کورنۍ سیاست تکیه کوله او ځمکني حقایقو باندې نه و ولاړه. کله چې په 2009 کال کې امریکایي کمانډان جنرال سټینلی مکریسټل اوباما ته خبرداري ورکړ چې دوی ماموریت د ناکامۍ له خطر سره مخامخ دي، نو اوباما افغانستان ته زیات ځواکونه ولېږل. خو له هغه وروسته نوموړي ډېر ژر د ځواکونو شمیر کم کړ او د جنرالانو مشوره یې ونه منل. اکونومیست مجله لیکي، اوباما هغه وخت د طالبانو حوصله نوره هم لوړه کړه چې هغه وویل دی پر دې باندې هم غور کوي چې د ولسمشرۍ د دندې پای ته رسېدو پورې به له افغانستان خپل ټول ځواکونه راوباسي. مجله لیکي دا وخت په افغانستان کې 2600 بهرني ځواکونه حضور لري چې 8400 امریکایان دي. په دې کې 2500 ځانګړي ځواکونه دي چې هغه د القاعده او داعش په ضد چاپی وهي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو اوسنی مشر کمانډان جنرال جان نیکلسن خبرداري ورکړي چې د امریکایي ځواکونو شمیر ناکافي دي. په داسې حال کې چې وسلوال طالبان د پسرلنیو عملیاتو تیاری نیسي، د دوی د ماتې لپاره د زیاتو امریکایي ځواکونو غوښتنه شوې تر څو طالبان د افغانستان یوه ټوټه خاوره هم په خپل ولکه کې وانخلي. مجله لیکي ډونالډ ټرمپ د اسلامي سختدریزۍ په ضد د مبارزې هوډ کړی او ویلي دی چې داعش وسلواله ډله د ځمکې له سره پاکوي. د امریکا د دفاع وزیر جیم ماتیس په افغانستان کې د امریکا د راتلونکي تګلارې په اړه د پلان کتنه کوي. ماتیس او د امریکا د ملي امنیت مشاور اچ آر مکماستر دواړو په افغانستان کې ماموریت ترسره کړی دی، نو دا به د هغوی لپاره اسانه وي تر څو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ته په افغانستان کې د امریکا د نوې تګلارې پیشنهاد وکړي.
سندره خو ژوند او ژوند سندره ده،
خو اوس نه ډول شته نه اتنګ شته.
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه وي.
موسیقی استادان په څه حال دي؟
ایوارډو نه ملاو شوی دی او دلته چوله کارته نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیره هلي ځلي روان دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله او پای کې زما په پوزیشن راغې.
دوی د سولې له پیغام سره راغلي.
د هنر لارې تشدد نه لري لارې.
پر دغو او ورته موضوعاتو اونی خبرونه هارون باچا هنری ګړې هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر څلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.
د امریکا فارن افیرز مجلې د پاکستان او افغانستان ترمنځ خراب اړیکو ته کتنه کړې. په مقاله کې لیکوال وایي کړکېچن اړیکو ته په پام سره باید ټرمپ انتظامیه د افغانستان لپاره یو نوې پالیسي جوړه کړي. تفصیل په دې رپورت کې. د امریکا په فارن افیرز مجله کې لیکوال مایکل کوګلمن د پاکستان او افغانستان ترمنځ د شته شخړو بې باوري او پر یو بل د تورونو لګولو ګڼ اړخیزه جاج اخیستې دي. نوموړي لیکي د سند په سیمون شریف کې او د پاکستان په نورو سیمو کې سوو حملو د دواړو هیوادونو ترمنځ خراب تعلقات لا نور هم کړکېچن کړي دي. اسلام آباد تور لګوي چې په حملو کې شکیلې ډلې لکه جماعت الاحرار، لشکری جنگوي او داعش خراسان په افغانستان کې میشته دي او کابل بیا په جواب کې وایي افغان طالبان او کانی شبکې ته په پاکستان کې پناه ځای نور کړل شوی دی. د په خبره تازه حملو او کړکېچونو اړیکو وروسته پاکستان د افغانستان پر خاوره راکټي حمله کړي، خو وروسته د دواړو هیوادونو چارواکو داسې څرګندونې وکړې چې پکې د روغې جوړې څرک ښکارېده او حمله بندې شوې. مایکل کوګلمن وړاندوینه کوي چې شایي په راتلونکي کې د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځل بیا په محدوده پیمانه کاروایی او جوابي کاروایی وسی. دلته لیکوال د افغانستان او امریکا پر تعلقاتو رڼا چوي چې وایي دغه سی یو حالت امریکا په امتحان کې اچولې ده. لیکوال وایي کچرته پاکستان پر افغانستان بیا راکټي حمله پیل کړي نو شایي د امنیتي تړون لمخې کابل پر واشنگتن د مرستې غږ وکړي. که څه هم دا یو دفاعي تړون نه دی خو پکې د بهرنی مداخله کلمه لیکل شوې ده. تړون وایي که داسې یو حالت رامنځته کیږي نو دواړه غاړې به د سفارتي، سیاسي، اقتصادي او پوځي اړخونو د جاج اخیستو وروسته مناسبه جواب ورکوي. د پوینا که داسې یو حالت مخې ته راځي نو دا به د امریکا افغان پالیسي په داسې حال کې له امتحان سره مخامخ کړي چې واشنگتن غواړي د پاکستان سره او تعلقات عادی کړی. د مایکل کوګلمن په وینا وخت را رسیدلی چې امریکا نوې افغان تګلارې اعلان کړي او د جنوبي ایشیا په کچه داسې پراخه کړي چې نه یوازې د امریکا د عسکرو کچو د زیاتولو او د هند، افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه ییز تاوتریخوالی حل هم پکې راووزي. د خبره د دې پالیسۍ لمخې باید ټرمپ انتظامیه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د منځګړي رول ولوبوي.
د مشال پنوم په دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هلو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00-420-22-11-22-21. خوندور پیغامونه، تبصرې، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
اوسم یو بل رپورټ راځو هغه د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د جهیز ختمولو پړه یو قانون وړاندې شوی دی. دا قانون پرون وړاندې شوی چې پکې ځینې محدودیتونه شي، یو هم پکې دا چې پر واده به زیات لګښت ناراضي او جهیز به په یو خاصه اندازه ورکول کېږي. داسې د دې تفصیل څه دی رفت انجم ته وغوښ.
د بل تر مخه په جهیز د بندیز خلاف ورزي کوونکو ته درې میاشتې قید او د 2,00,000 روپو د جرمانې سزا تجویز کړې شوې ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د جماعت اسلامي ګوند صوبایي غړي راشد عرفت وویل چې د جهیز لپاره د جنې مور پلار په مجبورولو کې ککړ کسانو ته به دغه سزاګانې ورکول کیږي. د نوموړې په وینا د واده په موقع د 10,000 روپو نه زیات په قیمتي ډالو به هم پابندي وي او په واده په د 10,000 روپو نه زیات لګښت اجازت هم نه وي. دا وایي په دې بل کې دا وړاندیز شوی چې د ډولۍ راوړلو په موقع به چای یا شربت ورکول کیږي. د واده په ولیمه به هیڅ بندیز نه وي، ځکه چې دا سنت طریقه ده، خو په ولیمه کې به هم یو خوراک ورکول کیږي. دا بل په اسمبلی کې وړاندې شو. اوس به چې کومه راتلونکې غونډه وي هغې کې به ټول غړي په دې بحث کوي او خپل تجویزونه به وړاندې کوي. د ښځو د حقونو لپاره کارکوونکي او د مدني ټولنې فعالې شاد بیګم د صوبایي حکومت دا فیصله ستایلې او وایي چې ټول ملک په شان په خیبر پختونخوا کې هم اوس د جهیز او اضافي رسم و رواج لوجې جنکې په کورونو ناستې پاتې شي او د دوی ژوند ضایع شي.
کم دی هغه ادارې وزر کول هغه خلکو هغه مایندسیټ چې کم دی هغه بدلول تا به الی کیږي. د دې فکره دې قانون باندې عمل درآمد صحیح وشي. وایلسن همیشه قد کاستی مالداران خلک کوي او د هغې خلاف به سټیټ په هغه سم تیر اقدامات چې کوم دی نه کوي. په دې کې چې کوم اپروچ دی کوم سیزن ډیفاین شوی دی ډېر ښایسته او ډېر په ښه طریقه باندې دي. اوس چیلنج لري چې امپلیمنټیشن.
د خیبر پختونخوا اسمبلی ډپټي سپیکر او د واکمن ګوند تحریک انصاف غړی ډاکټر مهرتاج روغانی وایي چې دا یو ډېره مهمه مسله وه او دا بل راوړل ډېر ضروري وو. د دې په وینا صوبایي حکومت تدی حمایت کوي او کوشش به کوي چې دا نه یوازې د اسمبلی نظر تر زر منظور کړي بلکې په دې عمل درآمد هم یقیني کړي.
زموږ خروج او بزنس د ملک دا چې مصیبت ډېر لیر جوړي کو هوسټل وی ویل ټرای کنه چې امپلیمنت کو د دې خپل ډپارټمنټ ته به یې سره په دغه کو چې سونه موږ نه کیږي شي کنه.
د بشري حقوقو د خصوصي حقوقو لپاره کارکونکو فعالان وایي چې د دې بل قانون جوړي دروستو د دې سره نه دي هم یقیني کړي شي چې دا شان بټولنه کې د خصوصي سره هر قسم زیاتې مخنیوي وشي. فتنجم مشال ریډیو اسلام آباد.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړه و ډک ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم رواني پولیس والا تزاغه ته ډیر وایم چې زما وای ده خو ما سره پروف نشته.
مونږ ته دونه اجازه نشته مونږ یو چرچ یو اخر ولي
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ د جنرال چټونو دی پاغې باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستنی موږ په خپل ډول چټکړي د پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ 9:30 بجې.
او سمزو بلوچستان د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلي چې په صوبه کې 15% سکولونه فعال دي. عبدالرحیم زیارتوال وویل چې هڅه کوي چې هر ماشوم سکول ته لاړ شي او کوم استادان چې غیر حاضر دي دا هغو پر ضد به قانوني ګام اخیستل کیږي. په دې اړه نور حال له کوټې څخه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د تعلیم وزیر ویلي دی چې د حکومت د پریکړې له مخه به اوس تر 15 ټولګي پورې الکوان او انجونې په یو کلاس کې سبق وایي. نوموړي دا خبره 13 ورځ په کوټه کې یو خبري کانفرنس ته وکړه.
موږ تیر کال دا اعلان وکړ چې زموږ سکولان د پرایمری پر لیول باندې جنډر فری دي. اوس بچي د بچانو په اسکول کې سبق ویلی سي، یعنی هلکان د نجونو په اسکول کې چې چیرې ورته نږدې دي او نجونو د هلکان په اسکول کې د پرایمری پر سطح باندې د داخلي موج اجازه تور کړی دي. نو په دې توګه باندې په خوانی چې کوم زموږ صورتحال وو لاغه صورتحال کې بهتري راغلی ده او ډېر بهتري کې راغلی ده. مثال موږ په مفروضه خبرو وکړو چې 50% اسکولان چې دي دا فنکشنل دي بقاعده او 15 داسې دي چې ګوا پاله نیم پاله په دې صورتحال کې دي.
د د یوې پوښتنې په جواب کې زیارتوال زیاته کړه.
مدرسو والا راځي اوس موږ ته وایي چې موږ ته د مدرسو دپاره د اسکول د طرز استادان راکړي چې موږ مدرسو کې سبق ورته ووایي. نو د دې معنا دا ده چې ګوا دا هغه تعلیم چې موږ دینی مدارس ورته ویلي، دغه تعلیم چې موږ سرکاري عصري علم ورته ویلي، نو که دینی دی که عصري دی، دا ټول علمونه داسې ځای ته راځي چې هغه کدغنونه، هغه پابندیانې، هغه پتوا به زه نه ورته وایم ناروا خبرې چې د دې په باره کې کېدلې، تقریبا هغه دوړې کښته سوي دي، کښېنستلي دي، اوس ټول دې ته ولاړ دي چې تعلیم اوس نو چې د چایو ذمواري ده، هغه ذمواري والا په کار ده چې ذمواري پوره کړي. هغه ذمواري پر حکومت هم ده، د حکومت چې کوم اساتذه دي، ټیچران دي، پر هغو هم ده او پر مور پلار هم ده.
د نوموړي په وینا چې د بلوچستان په یخو یا سړو سیمو کې به د مارچ د میاشتې د لسمې نېټې څخه و ټولو ماشومانو ته کتابونه ورکول سي او د درو میاشتو د رخصتۍ وروسته به تعلیمي عمل په صوبه کې یو ځل بیا پیل سي. زیارتوال زیاته کړه چې کوم استادان یا معلمان و اسکول ته نه حاضریږي، د هغو په ضد به حکومت کلک ګامونه پورته کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
دا یو ترن ریپورت مو اوریدلی د مشال ریډیو د خبرونی ورستی شیبو ته را رسیدلیو. په تاسو دغه خبرونی د مشال ریډیو په ویب سټ باندې کتلای سي، مشال ریډیو ډاٹ کام، او کولای سي په فیسبوک هم دا وویني او وای ګوري ویډیوګانې مسته. خو سه د دې غړي ورستی ریپورت تر ازوله 2009 کال راځي د مومندو په نام نوې کې د 190 تعلیمي ادارې اړنګ کړل سوي چې پکې د لانجبنو 25 کلو 28 او بخښي او وښوونځي هم شامل دي. د تعلیمي ادارې په مومندو کې د سکولونو بیا رغونې چاري روانې کړي، خو د خلکو په وینا د لانجبنو کلیو تعلیمي ادارې نه ودانوي. شنواز سرګزی ریپورت.
د تنازی ښکار کله شو قدر کې وویش سرکاري سکولونه د وسلوالو لخوا رنګولې شوي، ولې حکومت چارواکي د بیا جوړونې بندوبست نه کوي؟ او د فاټا چارواکي وایي چې دغه سیمه د 400 سره ده، ولې د 400 تعلیمي محکمه وایي چې دا سکولونه د مهمندو دي نو هغوی نشي جوړولې؟ په دې سکولونو کې یو د کوڼه کالونې سرکاري پرایمري سکول هم شامل دی چې وسلوالو د مارچ په میاشت کال 2014 کې په بارود وړاند کړی و. د سکول مشر استاد وای چې کله دا سکول نه وړنګېدل نو د زده کوونکو شمیر په کلي سلو زیات و، ولې اوس دې سکول کې د زده کوونکو شمیر راټیټه شوې ده او دا ځکه چې ودانۍ ړنګه پرته ده، حکومتي چارواکي د بیا ودانۍ بندوبست نه کوي.
زما نوم راحت ولید او په هغه ورځ چې کله ورانم په هغه ورځ د دې ادارې لکه کم افسران چې واټول لاغلي او ټولو ته پته ده، خو دا هغه زما غالبا درې کاله دې سکول کې وشو، د درې کاله نه بعد به نه چرته افسر دوره کړی دلته نه مطلب درې سه چاک بورډ یا سه د وړو کم سامان ضرورت هغه یو شی مونږ نه دی راغلی.
د سیمې یو اوسیدونکی ګل حسین محمد وای چې د هغه هم یو ماشوم په سرکاري سکول کې سبق وای، خو که وس یو شو نو خپل ماشوم به له دغه سکول وباسي او کوم غیر سرکاري سکول کې به یې داخلوي.
تیر یو څو ورځې وړاندې چې کومه دماکه شو او کوم حالات دغه شو، نو په هغې کې زما بچی چې کوم سکول د ځینو په جړه دي سرکاري سکول، او باقاعده زه دې چې زه خپل لغلی وځم نو زما ښځه ما پسې ټلیفون وکړي چې بس ما خپل بچي کور ته راورسوه د سکول نه. حالات داسې دي که نه په متنازه دیهاتو کې چې کوم سکولونه وران پرته دي، دا تر 2000 نه دی خوا دی کې نه کار شوی نه، خو نه بد دا اسې د ماشومانو مستقبل سره لوبې کول دي.
د کال 2009 هم راهسه په محمود ایجنسی کې یو سل او یو کم ویرش تعلیمي ادارې چې په کده تنازی ښکار 25 ټکلو کې وو ویش سکولونه هم شامل دي په بارودو الوزولې شوي، چې تعلیمي محکمه خود محمود دننه رنګېدلې ځینې سکولونو باندې د بیا ودانۍ کار روان کړي، ولې د لانجمنو کلو دغه شان سکولونه بیا نه ودانوي؟ شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پیښور.
او سم د خبرونه ورستی شیبه تر اغلی او شاین بونې ریبه د خبرونو لنډې ځوان دکړي.
د یو وخت مهم خبرونه، وزیر اعظم نواز شریف نن په شمالي وزیرستان کې د کورم تنګي ډیم پرانسته کړی. دا ډیم به 3.8 میگاواټه بجلی جوړوي چې په دوو برخو کې به پوره کولی شي. په لومړۍ مرحله به کار په 3 کلونو کې پوره کیږي. دا پاکستان ملت پال ګوندونو مشران وایي د قبایلي اصلاحاتو په اړه د کابینې فیصلې اندېښمن کړي دي. د جمعیت العلماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمان د قبایلي سیمو اصلاحاتو په اړه د پاکستان کابینې پریکړه رد کړې ده. دا پاکستان د شماریت اداره وایي 19 کاله وروسته د لومړی سرشمیرنې تیاری کوي. د ادارې مشر اسب باجوا ویلي دي دغه سرشمیرنې به د مارچ په میاشت کې پیلېږي او د پاکستان فوج ته په دغه اړه د امنیت ټینګ ساتلو دنده سپارل شوې ده. نن په سوات کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د سوري لاندې پنجاب او سند صوبو کې د پښتنو زورولو پر ضد احتجاجي مظاهره شوې ده. مظاهرې ته د وینا په وخت مشرانو ویلي دي چې د سند او پنجاب کې پولیس پښتانه مزدوران او کاروباریان زوروي. د امریکا لوی سرنوال جیف سیشنز ویلي دي د تیر کال د ولسمشریز انتخاباتي کمپاین په اړه له پلټنو څخه ځان لرې کوي. وسوال ډلې القاعده په شام کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په ډرون برید کې د خپل لوړپوړي مشر ابوالخیر المصري وجنه تایید کړې ده. مصري د القاعده په خوانی غړی وو او د ډلې تر مشر ایمن الزواهری وروستو دویم لوړپوړي کمانډانو. او ماسکو وایي شامي ځواکونو له اسلامي دولت ډلې څخه د پالمیرا تاریخي ښار بیانې ولیدې.
د خبرونو لنډیز مولا شاهین بنریز خوریدل. تاسو کولای سی هم دغه خبرونی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې واوري او په فیسبوک باندې تاسو ویډیوګانې تصویرونه او لیکلې باندې کیدا ویلای هم سی. او هم لدی سره د نن ورځې نه ساته خبرونی پاتې رسیږي. عبدالحق کړه او ملګری مو په مخه شادرته وایي.